علیکم دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته د لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی واړه معلومات درکو. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د پښتو ژبې لیکوال، استاد او شاعر دی. هغه د لیکوال امیر حمزه خان شینواری په افکارو پی ایچ ڈی هم کړی ده. زم همکار راشد خټک له اسلم تاثیر افریدی سره مرکه کړي او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د خیبر د ادبی مکتب د خغه یوسو کسانو څخه دی چې د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری او ناظر شنواری سره د ناستې هم نشینی او شاګردۍ ویاړ ورته په برخه دی. هغه له هلکوالی راسې د ساحر افریدی، خیبر افریدی، منظور افریدی او د خیبر د نورو شاعرانو سره په تنقیدي غونډو او ادبی ناستو کې برخه اخیستې ده. هغه په ځوانۍ کې شاعري کوله او د شاعرۍ ټولګې هم چاپ دي، خو بیا یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د هغه دوه کتابونو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی ټول عمر د شاګردانو په ښوونه او روزنه کې تیر کړی دی. د پرنسپل په حیث د کالج نه ریټایر کېدو نه پس هم په اسلامیه کالج پوهنتون کې د پښتو زده کوونکو په ښوونه او روزنه بوخت دی. راځئ چې د پروفیسر اسلم تاثیر افریدی خبرې واورو. سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر خی جوړ یې، خوشاله اوسې، آباد اوسې، ډیره زیاته مننه.
تاسو یو نوی لیکل شوی کتاب ته جایزه ورکړل شوی ده، ایوارډ ورکړل شوی دی. نو که زمونږ اوریدونکو تلک دا ووایي چې دا ایوارډ کم ادارې لخوا ورکړل شوی دی، کم تنظیم لخوا ورکړل شوی دی، او ستاسو د کتاب نوم څه دی او په هغه کې څه دی، موضوع یې څه دی او کانټینټ یې څه دی؟
زما دوو کتابونو ته انعامونه ورکړی شوی دي، ایوارډونه ورکړی شوی دي. هغه کې یو د اردو کتاب دی، پاکستانی زبان اور ادب. دا اردو کې سیړنه ده، پاکستان کې ډېرې ژبې ویلې شي، دا هغه ژبو بنیاد، دا هغه ژبو تعریف، دا هغه ژبو چې کوم ادب دی په هغه کې معرفي شوی دی، او بیا په دې ژبو کې لکه اردو ده، پښتو ده، سندی ده، پنجابي ده، سرایکی ده، ورسره چې کوم دی هندکو ده، بلوچی ده، براهوی ده، کشمیری ده، پهاڑی ده، شینا ده، بروشیسکی ده، بلتی ده، او ورسره چې کوم دی کوار ده، داسې ډېرې ژبې دي. نو دا په دې لیکلې شوی دی او دې ته عباسی آرټ کونسل د تحقیق مت کې ایوارډ او انعام ورکړی دی. د دې سره سره زما بل کتاب دی، د ژوند فلسفه د حمزه شینواری په نظر کې. دې ته تر اوسه پورې درې انعامونه ورکړی شوي دي، درې واډونه ورکړی شوي دي، چې یو رایټر ګیلډز پاکستان، دویم چې کوم دی عباسی آرټ کونسل، او دریم چې کوم دی نوی ژوند اسلام آباد دی ته ایوارډ او انعام ورکړی دی. په دغه کتاب کې دا زما د پی ایچ ڈی مقاله ده، او د حمزه شینواری د ژوند فلسفه مو پکې راسپړدلې ده، او په هغې مو خبرې کړې دي، په هغې باندې مو څېړنه کړې ده، او هغه د پښتو ادب مینوالو ته وړاندې کړې ده.
پروفیسر صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو به ستاسو په اړه هم معلومات غواړي، چې تاسو چرته وزګېدی، په کوم کال کې وزګېدی، کوم کوم کارونه مو وکړل، ما اوس څه کوئ؟
زما نوم محمد اسلم دی، د والد صاحب نوم مې نیازګل دی. کال 1925 کم د سکول ریکارډ دی، د هغې تر مخه په 11 مارچ کال 1925 کې پیدا شوی یم. د کلی نوم جم دی په جمرود کې، او بیا چې کم دی د های سکول جمرود نه مې 10 پاس کړی دی. په اسلامیه کالج پېښور کې مې 4 کاله تیر کړي دي، د دې ځای نه مې اف اے کړې ده، بی ایم اے کړې ده. وروسته اسلام آباد ته تللی یم، د قائد اعظم یونیورسٹی نه مې په مطالعه پاکستان کې ایم ایس سی کړې ده، چې هغه په سوشل سائنسز کې ګڼلې شي. پس ته د پېښور یونیورسٹی نه مې په پښتو کې ماسټر کړی دی، یعنی ایم ایم اے کړی ده، او بیا مې د پېښور یونیورسٹی نه په تاریخ کې ایم اے کړی ده. نو دغه زبا چې کوم دي تعلیمي اسناد دي، د دې سره سره زه کالج کې د یو استاد په حیث برتی شوم التا میں دا کام بچو تھا چکم دے پا تاریخ پا مطالعہ پاکستان و پا پختو ادب کے درس و تدریس ورکولو او دغا سلسلہ را روانا وا لیکچرر وم اسسٹنٹ پروفیسر شوم پروفیسر شو ایسوسیٹ پروفیسر شوم بیا دا کالج پرنسپل ہے تو رسے دم پا مختلف کالجوں کے دا پرنسپل پتوگا باندے مشر پاتے شوائم د دې سره وړمبی چې کوم دی د خیبر پښتو ادبي جرګې چې د حمزه بابا په محنت د هغه د شخصیت په هغه را جوړه شوې وه په هغه کې مې د ژوند شپې سبا کړي دي د بابا سره د ناظر شینواري سره مې لیدل کتل کړي دي داسې جبروت پښتو ادبي لیکوال دغسې په پېښور کې چې کومې ټولنې وې د هغو سره پاتې شوی یم او په دې مت کې چې کوم دی د پښتو ادب خدمت مې کړی دی د اکادمي ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی د بورډ آف گورنر ممبر پاتې شوی یم په مختلفو حکومتي چوکو مې د پښتو ژبې او ادب خدمت کړی دی او دغه مې د ټول ژوند نه چھوڑ دی
تر اوسه پورې مو څو کتابه چاپ شوي دي پروفیسر صاحب نمونه یې څه دي او کوم کوم موضوعاتو باندې لیکل شوي دي
گرانا زما چاپ شوی کتابونا اڑمبے کتاب زما خلپ و خل خبری دی دا یو قسم لا دی مرکو کتاب دے چھ پا خیبر کی دا سی شاعران ہو چھ دا حمزہ بابا پا محفل کے ناس تو دا آغا دور دا آغا زمانے شاعران ہو خوب یا عرش تو گمنامے تا لاڑل نما کوشش وکړو چې دغه شاعران دغه ادیبان زه د پښتنو سره معرفي کوم نو دغه مراکې چې کوم دي بیا راټول کړی شو یو کتابي شکل ورکړی شو نو هغې نه یو کتاب جوړ شو په دې پسې سمدستي وروستو ما خپله شاعري چاپ کړه چې د هغې نوم دی کنجکه او ظاهره خبره ده چې هغه په غزل نظم سندره کتا ربایع په دې باندې مشتمله ده دا مروجہ اصناف دی په دې کې ما لیکل کړی دی په دې پسې زما بل کتاب دی مشالونه دا د ناتونو کتاب دی په دې کې هم دو نات دی دا د الله تعالی چې کوم نمونه دی صفتی نمونه دی او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفتی نمونه دی په هغه باندې هم دو نات ما لیکلی دی او دغه کتاب ته زما اوس د وزارت مذهبي امور حکومت پاکستان ل طرفا پوڑمبے نام ورکړی شو چې هغه ته سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم ایوارډ ویلې شي نو دا کتاب دی شاید چې استاسو ور دې ذکر اوریدلې وي دا سي زما سفرنامه دا چې دا غي نوم دی بختور سفر الله تعالی فضل کړي او حج ته تلې او نو هغه روداد میرا غټ کړي دی او دې سفرنامه په شکل کې چاپ دی د دې سره سره ژوند فلسفه د حمزه شینواری په نظر کې دا هم چاپ شوی دی دا غینا ورستو چې کوم دی بیا زما بل کتاب چا څنګه ماویل پاکستانی زبان او ادب دا چاپ شوی دی او په دې پسې چې کوم دی زما بل کتاب چاپ شوی دی خیبر ادب یو تحقیقی او تنقیدی څېړنه چې دا په تنقید باندې اډانه لري او په دې کې د خیبر شاعران ادیبان ما ذکر کړی دي د دې یو وړمبی ټوک چاپ شوی دی دویم کار شروع دی انشاءالله دا به هم ډېر زر چاپ شي او دا به انشاءالله چې تر 500 جلدونو پورې په دې کې کار کیږي نو دغه سلسله روانه ده هغې پسې بیا زمونږ یو ډېر خوږ ملګری و جوهر ادران چې په دې پیشتخره کې اوسېدو د هغوی په فکر و فن باندې ما یو کتاب لکھلے دے جوہر عدنان شاعری او تصوف یو صوفی غند شاعر ہو بل کتاب زما بیخی نیز دے تیار دے چاگی کی خاکی او د دین علاوہ چکم دے د نصر نور ډیر کتابونه دی انتظار دے خدای دی و کی چی اللہ ژوند و فرصت را کی او دغه چاپ کو
دا مشال ریڈیو گرانو اور دن کو اسوا دمکو او سندر اورو
யார் பத் மிசர் கடையம் செய்தார் பத் மிசர் கடையே மாப்பி நங்கோ நாமர் ஒரு கடையே மாப்பி நங்கோ நாமர் கடையே சயம் செய்தார் பத்
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
پروفیسر صاحب، په خوا په تاسو شاعری هم کوله، بلکې یو وخت تاسو د شاعر په حیث مشهور وئ. بیا مو بخی نثر ته مخه کړه او شاعری مو پرېښوده. د شاعرۍ سره مو داسې دښمنی ولې راواخیسته، یا خفګان مو ولې ترمنځ راغیسته تاسو د شاعرۍ ترمنځ؟
ګرانه، کله چې شاعری شروع شي زلبیتوب وي، نو بس بل مخه نه ویني. او هغه چې کم دی، یدي شاعری کوي، غزل لیکي، نظم لیکي، بلکې زیاتره غزل لیکي. نو زما چې کوم مشرانو لکه ساحر اپریدی صاحب، مراد شینواری صاحب، او په خپل د حمزه بابا هم داسې فکر و چې کوم دی زموږ سره شاعری خو ډېره شته دی، خو که نثر ولیکلی شي نو دا به ښه وي. نو د دې مشرانو په تحریک باندې زه د نثر طرف ته راغلم. او بل زما دا اندازه وه چې خوشحال خان خټک او د هغې دور نه راونه سه تر رحمان بابا پورې، بیا د رحمان بابا مکتب فکر چې کوم دی په هغې کې ډېر شاعران دي، حتی چې حمزه بابا دوی ډېره شاعري کړې ده او ډېره ښه شاعري یې کړې ده. نو زما سره خپل فکر هم دا و چې زه به دومره ښه شاعري و نشم کړی، مخه دا ده چې زه د شاعرۍ په ځای د نثر طرف ته راشم. او هماغه سوا چې زه نثر طرف ته راغلم، او د زبا لکه دا خپل رائے دا چې زما د شاعری نه زما د نثر څنګه درنه ده.
د خیبر چې دی کنه پروفیسر صاحب، دا خو یو وخت بیخي د ادب په حواله ډیر زیات مشهور و، د حمزه صاحب د وجه، د ناظر صاحب د وجه، د خیبر اپریدی، خاطر اپریدی او نور ډیرو په لسګونو شاعرانو لیکوالانو په وجه. اوس څنګه دی د خیبر اوس ادب څنګه دی؟ تاسو په یو کتاب هم لیکلی د خیبر ادب که یاد موشي، تذکره وه، ډیره ګټوره او خوندوره تذکره وه. نو اوس د خیبر ادبي فضا څنګه ده؟ غونډې کیږي نه کیږي؟ تنظیمونه شته؟ ادبي جرګې شته؟ لیکوالان یې څنګه دي؟
قربان، تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه، یعنی د خیبر ادب او په هغې کې درنې سټې لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، مراد شینواری، خاطر افریدی، ساحر افریدی، خیبر افریدی، زیګر افریدی، ساغر افریدی، دا داسې لیکوالانو شاعرانو چې دا د وخت نابغه وو، او د دوی هر یو طرف ته فکر وو لکه بابا به واخلو چې هغه دا شعوري کوشش هم کړی دی چې پښتو ادب ته وده ورکړي، او په دې کې مختلف صنفونه ځای کړي، لکه هغوی ناول هم لیکلی، هغوی ډرامه هم لیکلی، هغوی چې کوم دی افسانې هم لیکلي، مضامین هم لیکلي دي. دغسې مراد شینواری دی، دغسې ساحر افریدی دی، دغسې ساغر افریدی دی. نو د هغو وخت داسې و چې ډېر درانه هغه و، د هغوی مطالعه زیاته وه، پرله پسې مطالعه یې کړې ده، پرله پسې محفلونه یې کړي دي. په خیبر کې لکه اوس هم ادبي محفلونه کېږي، وخت په وخت ټولنې جوړې دي، مشاعرې روانې دي، ادبي او تنقیدي نشستونه کېږي. خو په موجوده وخت کې زما شاعر و ادیب چې کوم دی، دا د لوستې نه، د مطالعې نه لرې لرې ګرځي. ډېر اسانه لار ځان ته غواړي چې بس نن شاعر شوم او سبا مې دا دنیا وپېژني. نو په دې کې د هغو نه یو دوه خطا دي، او په هغې طرف ته د دوی مزل چې کوم دی، دا مطلب د تسلی بخش نه دی. جو دادې غوندې او لال پکې موندې شي، نور جهان واړه د تورو کاڼو غار دی. نو ښه شاعران پکې شته، خو شاعران زیات دي. د نثر په حواله مونږ سره کلیم شینواری دی چې هڅه کوي، کوشش کوي چې نثر ولیکي. داسې زرې زلمی نور دي چې هغوی دا کوشش کوي چې د حمزه بابا په لار لاړ شي، د ناظر شینواری په لار لاړ شي، د مراد شینواری په لار لاړ شي، د ساحر افریدی په لار لاړ شي، د ساغر افریدی. خو بیا هم مطلب دی چې په باړه کې شهزاد ګل افریدی دی، او دغسې ورسره چې کوم دی زمونږ یو ملګری دوه فراق افریدی دی، دا د دسر هسې کوي. خو دوی ته لا مزل ډېر پروت دی. نو تسلی او تبه خو هم شته دی چې انشاءالله خپل نوم به خیبر برقرار ساتي. خو تر ډېره که دا ووایو چې هغه شان ته دی لاړ شي چې کوم د حمزه بابا په دور کې و، نو دا به خواري زیاته غواړي.
خیبر په یوه معنی د پښتو د غزل استعاره هم وه، د حمزه صاحب په وجه. د حمزه صاحب نه پس دا غزل چې دی ژوندی و په خیبر کې. اوس د خیبر غزل څنګه دی په موجوده وخت کې، معاصر وخت کې په خیبر کې غزل لیکل کیږي که نه لیکل کیږي، او څنګه لیکل کیږي، معیار یې څنګه دی؟
ګرانه، غزل خو ما وویل چې مونږ دوه کم سل فیصد شاعران غزل لیکي، او په دې غزل لیکلو کې د هغوی لوسته، د هغوی مطالعه، د هغوی جهان بینی، دا هغوی چې کوم مطلب دی چې ضرورتونه دي، لکه مطلب دی مذهبي مطالعه، سیاسي مطالعه، سماجی مطالعه او شعوري رو دی کې لږ مزل پاتې دی. او زمونږ سره اوتر افریدی داسې شاعر دی چې ډېر ښه غزل لیکي، زمونږ سره ریاض افریدی دی چې ښه غزل لیکي، زمونږ سره درویش افریدی دی چې ښه غزل لیکي. دغسې زمونږ د کلیم شینواری، زمونږ چې کوم دی د همراز افریدی، د فراق افریدی، د کندهار افریدی صاحب، د شامت کاری غزل سره د رضا خان حاضر افریدی غزل، دا مونږ داسې ګڼلی شو چې دا د نورو په لحاظ باندې قدر بهتر دی، ښه دی. خو دا وختي ما دا خبره وکړه چې بېشکه چې خیبر د غزل استعاره ای غزل دی، او غزل پکې اوس هم ډېر لیکلی شي. زمونږ سره دوه مکتبه فکر دي چې یو ټوټل مکمل د خاطر پیروي کوي، او ځینې داسې ملګري دي چې هغه د حمزه متقیدین دي، غزل یې لیکي. خو لکه مونږ د غزل د زغل نه په دې وخت کې زیات مطلب دی چې پر امید نه یو، ځکه چې دا هغسې غزل ته لاوخ شته دی. خو بهرحال غزل لیکلی شي، او دا یو څو دي چې څنګه ما وویل چې غزل نگاران پکې شته دی. بیا هم خواري او محنت ضرورت دی چې هغه خپل معیار ته ځان ورسوي.
پروفیسر صاحب، لږ بس تاسو په ژوند کې داسې شاته لاړ شو، او د اوریدونکو ته به تاسو دا ووایئ چې د ادب سره مو شوق څنګه پیدا شو؟
ګرانه، ادب ته خو داسې راغلو چې زما په خاندان کې نورت خان، سیلاب، جهان شیر شیر، ارسلا خان خمار، منظور چشتی اپریده، دا زما بالکل ورونه او د تر زامن دغه شاعری کولا، او دلته به حمزه بابا لوستل کېدو، دلته به خاطر لوستل کېدو، دلته به د ناظر خبرې کېدې، دلته به د ادب خبرې کېدې. نو د هغې اثر هم و، او مطلب دی چې فطري عطا هم وه. نو ما چې دا څه لیدل، ضروري خبره ده چې د هغې تحریک په رڼا کې به ما شعر لیکلو. نو همدا وجه ده چې د خپلو وروڼو د تره زامنو په پیروي کې ما هم مشاعرے لاس پور کړو. خو زما د خاندانی شاعران چې کوم دي، دوی هم ټولو د شعر مشاعرے سره زیات تړون وو. نثر دوی هم بیخي نه دی لیکلی وو، په دې طرف نه دی تللي. خو چونکې زما د شاعرۍ تحریک دغه ملګری دي.
پروفیسر صاحب، تاسو خو دا زمونږ مشران چې کوم دي، کنه حمزه صاحب او ناظر صاحب، د ټولو سره مناسته پاسته کړې ده، د دوی داسې څه خاطره در سره نشته؟ د ناظر صاحب خوندوره خبره یا د حمزه صاحب څه خوندوره خبره چې زمونږ اوریدونکو سره شریکه کړي، او د خویونو په اړه مونږ ته ووایه چې خویونه عادتونه یې څنګه وو، دا څنګه مشران وو؟
حمزه بابا یو داسې شخصیت وو چې د هغه په محفل کې به هر یو لیکوال ډېر په خاموشۍ سره ناست وو. د بابا خبرې به اورېدې، بابا ته به غوږ ایښی و، او که داسې یو شاعر نیم به و لکه ما واخلي، یا زما ملګري واخلي، یا نور واخلي، هغوی به بابا ته وویل، یا به بابا په خپله هغې له خوا هغه وکړو چې څه ووایه. نو مونږ به بابا ته غزلې واورولې، زما ملګرو به واورولې، نو بابا به بیا خاموشي اختیار کړه. نو زمونږ به دا خواهش و چې یاره زمونږ په غزل باندې بابا څه خبره وکړي. نو مونږ به طلب وکړو، زمونږ طلب به دا و چې بابا شاعري زمونږ ښه وه، غزل به ښه و که نه و ښه، نو بابا به بیا که ضروري ګڼله، نو تا ته به داسې یو شعر نیم، یوه مصره نیمه، یو لفظ وښودو چې یاره که دا داسې شي نو نور به هم ښه شي، او چې ښه به و نو هغه به وایي چې ښه دی، خو خواري کوه. دغسې بابا چې کوم دی، د مینې او د محبت یو پیکر و. ډېر ځلې مونږ بابا لتلي یو، اکثر د کم شاعران نوم پیدا کیو نوموړي شي، نو بیا د زلمو شاعرانو لا نه توجه ورکوي او نه ورسره په مینه خبرې کوي. خو د بابا کمال دا و چې که د شپاړسو کالو هلک به د شاعر په تور راغی، یا د مینهوال په تور راغی، یا زلمی به و، یا به چې کوم دی نوی نوی شاعر شوی و، بابا به له پوره وخت ورکولو، توجه به ورکوله. مطلب دی چې داسې خبرې به ورته کولې چې یاره اول تاله زده کړه په کار ده، علم حاصل کا، او بیا شاعری کوه، مطالعه کوه. دا د بابا مطلب دی چې درس و تدریس و په محفل کې. دا هغې نه علاوه د بابا دا هغه م وه چې د بابا زر خلکو به مخالفت کولو، او زمونږ غوندې شاګردان او مینوال به خفه کېدل. نو مونږ به چې بابا ته ویل، بابا به و چې خیر دی مړه، زما ډېرو خلکو مخالفت کړی دی، دا هم پکې صحیح. خو که نه یو شاګرد به ډېر مطلب دی چې جذباتي و، نو هغه ته به وایي چې ځواب ورکړه. خو ډېر د ادب په دایره کې ځواب ورکړه، هسې ده چې سبا څوک دا ووایي چې دا د حمزه بابا شاګردان دي، یا د هغه د مکتب فکر خلک دي، او په دوی کې اډو ادب رشته. نو تاسو به د ادب لمن نه پرېږدی او مخ په وړاندې به ځای. دغسې ناظر شینواری و، د محبت پیکر و، لکه هغه به ژوند هم کولو، روزګار به هم کولو. خو روزانه به د هغه په درزنو شاګردان هغه له راتلل، د هغه سره به کېناستل. خو چرې هم ناظر صاحب دا نه دي ویلي چې یاره ستړی شوم، یا تنګ شوم، یا دا تاسو څه کوئ. ډېر په مینه باندې، بیا چې کوم دی، بابا خو مصروف و، کله به په پېښور کې و، کله به کراچۍ کې و، کله یو خوا بل خوا. ناظر صاحب چې کوم دی، په لنډي کوتل کې، په لواړګي کې، به هر وخت میلمنو ته حاضر و، د هغوی خدمات، هغوی سره مینه او محبت. دغسې ساحر اپریدی ډېر مینه ناک شخصیت و، مراد صاحب ډېر مینه ناک شخصیت و. نو خاطرې خو یې قربان ډېرې دي. خو که زه اوس دا ټولې بیانوم، نو دا پروګرام به ډېر اوږد شي، او بیا که چېرته بل وخت و، نو انشاءالله په دې به خبرې وکړو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Thank you. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د پښتو ادب او پښتو ژبې راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ پروفیسر صاحب؟ ورته خوشبین یې کنه مایوس یې؟
د پښتو مستقبل د شاعرانو ادیبانو په لاس کې دی. هغوی شپه ورځ خواري کوي، مهنت کوي، پښتو ژبې ته وده ورکوي، پښتو ادب ته وده ورکوي. دغسې زموږ سره طالب علوان دي پختو بی ایس کے، پختو ایم فل کے، پختو پی ایچ ڈی کے. دغا خلق چکم دی، دغا طالب علمان چکم دی، دا زمونگ مستقبل دے. او پختو دا سی وجوان دے جب علا چی دے سر دے اثر بادشاہانو، دے سر دے اثر واقدارانو، دے اثر چارواکو دیر دا سی دے بیرانے مور سلوک کڑے دے. او چونکہ دا جب جوان دے جب دا جوان دے پاتے دا و انشاءاللہ جوان دے پا پاتی بھی. اس ہمزا چی دا خپل شاگردان گورم پہ اسلامی کالج پہ خور پہنتون کے انو زکور تا خوشحالی گو چی آغی نہ صرف پختو آئی بلکہ پختو کوی، پختو الولی، پختو آئی او پختو لکی. ډیر زمان په شاګردانو کې الحمدلله داسې شاګردان دي چې ورځ په ورځ په ورځپاڼو کې مضمونونه مقالې چاپ کیږي، ذاتی کتابونه یې چاپ کیږي. نو ضرورت خو د دې خبرې دی چې د وخت حاکم زمونږ د پښتو سیاسي لیډران، دانشوران په یو خوله د پښتو لپاره ګامونه پورته کړي، د پښتو لپاره کارونه وکړي او په حکومتي سطح باندې څر وخت په دې کې کار شوی و. لکه یو وخت و چې د پاکستان خلکو به ویل چې دا علاقائی ژبې دي، خو اوس وایي چې نه، دا ټولې قومي ژبې دي. که پښتو د دام قومي ژبه ده، که پنجابي د دام قومي ژبه ده، که سندي د دام قومي ژبه ده، که بلوچي د دام قومي ژبه ده، براهوي، کشمیري، دا ټولې قومی جبې. نو دا چې کوم دی یو خوشا ګوندې چې زمونږ جبې قومی جبې منلې شوې دي او لږ خواري نور غواړي. خو که زما سیاست دانان ورته سنجیده شي، څو ځل د پښتنو حکومت راغلی دی خو ډېر په سنجیدګۍ یې پښتو ته هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم یې حق دی.
دا ټولنیزې رسنۍ چې دی پروفیسر صاحب، دی خو هم په ادب باندې او ژبه باندې او په ځوانانو باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې خلک وایي چې تاوان یې ورسوه، ځینې وایي چې نه، ګټه یې ورسوله، ځکه چې د دې د وجې ځوانانو پښتو لیکل زده کړل. خلک چې پخوا یې پښتو نه شوه لیکلی اوس په فیسبوک باندې پښتو لیکي، او ځینې وایي چې نه، خراب یې کو، معیار یې وغورځولو د ادب او د ژبې. تاسو څه وایئ د دوی د اثراتو په اړه؟
دا سره قربان چې د هر یو سیز دواړه خونه یې خاړ خیمشته، بد اړخیمشته. پوپک دی د ځان حفاظت پہ کوا، استاد پارا فائدہ دا پکې او کړه. انسانان پہ وجنے، قتل عام پہ کوي، نو بیا چې کوم دا سراسر تاوانی دی. دغه سی سوشل میډیا دا، الیکٹرانک میډیا دا، پرنٹ میډیا دا، د دې سره یقینا چې کور کور ته پښتو ورسه دا خلق لاګیا دي. تاسو یقینو کې قربان شي زمونږ سره د جرمنی نه پښتانه دي تماس نیسی، د انگلینڈ برطانیه نه زمونږ سره تماس نیسی، په هغه ځای کې شاعران دي، لیکوالان دي، هغې زمونږ سره تماس نیسی، پښتو او پښتنو په هکله تپوسونه کوي، د تاریخ په هکله تپوسونه کوي. دغسې په عربو ملکونو کې دي، دغسې په امریکا افریقا کې دي. نو تاسو یقینو کې مونږ په ډېر زیات خوشحالي ګو. دا پښتو چې کوم ده نن سبا امریکې ته هم رسېدلې ده، آسټرېلیا ته هم رسېدلې ده، یورپ ته هم رسېدلې ده، افریقې ته هم رسېدلې ده، هر ملک ته رسېدلې ده. نو زه دغه سیزونه چې په مثبت رویه باندې په کارولی شي، نو د دې ډېر زیات ارزښت دی او په کار ده چې دا په کار راشي. او چې تر کومه پورې ګوره د مونږ سره چې څه نوي لکه افسانه کمه وه، نو مونږ ته د معیار پته نه لګېده. نن سبا د مونږ سره چې افسانه راغله ډیره راغله نو موږ ته پکې اوس د معیار و دی مقام پته لګیږي. نو دغه سې سوشل میډیا دا دغه رسنۍ ادارې دي، نو دا د پښتو لپاره په ګټه تمامیږي. زه خو یم چې د دې هیڅ بدعت رشته ټیک ده چې د زنو به املا سمه نه وي، د زنو به طرز تحریر سم نه وي، خو بهر یو هڅه خو کوي کنه. په کار ده چې موږ د هغوی حوصله افزایي وکړو، هغوی ته وښیو، موږ کوشش کوو چې هغوی ته وښیو. هغې چې څنګه سوال په خپلو لفظونو کې راولیږي، نو موږ ورته په سمو لفظونو کې هغه سوال هم ښکاره کړو او هغه د هغې جواب هم ورته په صحیح لفظونو کې ولیکو، واټساپ یې ور ولیږو، په مسنجر یې ور ولیږو، نو هغې نه د هغو تربیت کیږي. دا یوه ښه خبره ده.
اوس په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ تاسو خو د تحقیقي مضامین هم لیکئ او دا هم د خوښې موضوع دی، نو تاسو اوس فی الحال چېرته تحقیق باندې بوخت یې که نه؟
قربان زما خو یو کتاب چې کوم دی د خیبر ادب، یوه تحقیقي او تنقیدي جایزه دویمه برخه، په دې باندې کار روان دی. اعتراف په نوم باندې زما سره داسې مقالې دي چې ما په خوشحال بابا لیکلي دي، په رحمان بابا، حمید بابا او دا سر په نورو شاعرانو، په پخوانو شاعرانو، په موجوده شاعرانو، جدید لیکوالان چې کوم دي، نو دا ما راغونډې کړي دي. د دې سیټنګ روان دی، انشاءالله د اعتراف په نوم به چاپ شي. زما خاکی دي، ما خواینه نوم ورکړی دی، خو ګورو چې ملګري څه وړاندیزونه مخې ته راوړي چې د هغې په رڼا کې به بیا نوم کېږو. دغسې په یو وخت کې په ریډیو کې، د پېښور ریډیو نه یا د خیبر ریډیو نه، ما په ډېر شی کتابونو باندې پوره 15 کاله تبصری لیکلی دي، ټولې ما سره موجودې دي. نو غواړم چې دا چاپ شي او دا منظر عام ته راشي، ځکه چې ډېر کتابونه اوس موجود نه دي. نو دغه دغسې زما رپوتاژونه دي، دغسې زما افسانې دي، 15 ستوري چې هغه هم لا نه دي چاپ شوي. غواړو چې دا ټولې چاپ کړو. د حمزه بابا په نظم گوئی باندې زما د امفیل مقاله ده، د حمزه شینواری نظم گوئی فنی او فکری مطالعه. نو غواړم چې دا هم زر تر زره چاپ شي. او دغسې وخت و وخت لیکونه کوو قربان. نو اراده خو هم دا ټوله ده چې دا ټول چاپ شي او منظر عام ته راشي انشاءالله.
پروفیسر صاحب، په پوهنتونونو کې چې کوم سندی تحقیق کیږي، د دې معیار څنګه د دې په اړه څه وایي تاسو؟
قربان، تاسو د سندی تحقیق خبره وکړه، نو زه خو دا وایم چې زمون چیرمین ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب چې څومره خواري کوي، نو یو خدای ته پته ده او یو مونږ ته پته ده. یو یو لفظ ګوري، یو یو ټکی ګوري. تاسو یقین وکړئ چې دا خاکی مونږ ته مخې ته راشي، طالب علمانو جوړې کړي وي. نو زمونږ پوره بورډ دی چې په هغې کې ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب دی، ډاکټر نصرالله خان مجنون دی، ډاکټر زر محمد سنگر دی، ډاکټر حیات الله خان وزیر دی، زه یم، نور ملګري دي، د پېښور پوهنتون د اکیډمي ملګري لکه ډاکټر روح الله صاحب شو، ډاکټر فرخنده میډم شو، دغه ټول کینی او دغه چې کوم دی ډېر په احتیاط باندې وګوري. مونږ په خپله د دې نه یریږو چې سبا مونږ ته څوک ګوته ونه نیسي چې یاره دا خو تاسو په نکرانۍ کې مقاله لیکلی شوې ده او دې کې دا خامۍ دي. دغسې زمونږ ملګري دي، ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب دی، ډاکټر شکیل احمد دی، ډاکټر بیٹھنے صاحب دی، محب وزیر صاحب، ڈاکٹر محب وزیر صاحب، ملکنڈ پوہنتون کے ڈاکٹر علی خیل دریاب صاحب، یقیناً جدا ملگری چکم دی لگتا نگران دی نگران. نو دوی ټول غواړي چې ښه څېړنه وشي، ښه تحقیق وشي او معیاري سیزونه مخې ته راشي. کوشش دا کوي چې نوي نوي موضوعاتو باندې لیکل وکړی شي، د ظلمو او پیغلو حوصله افزایي وشي. نو ګوره جی، دا که تاسو وګورئ، خاکه جوړه شي، خاکه چې کوم دی د سوپروایزر د نظر نه تېره شي، د کمیټې د نظر نه تېره شي، بیا چې کوم څېړنکار دی یو یو باب لیکي او هغه خپل سوپروایزر ته راوړي، هغه یې ګوري، ملګرو سره خبره اترې کوي چې یاره دا معلومات سم دي که ناسم دي. د هغې ټولو مرحلو نه وځي. موږ پښتانه یو کنه، خبرې ډېرې کوو، عمل کم کوو. ټیک ده چې داسې یو نیم کس به وي چې هغه به په څه وجه باندې مخې ته نه راغلی، د هغه هغه لیک او لوست به کم زوری وي، خو به لحاظ مجموعي چې کوم دی دا ټولې مقالې سره ډېره زیاته خواري کېږي. او هېڅکله چا دا نه دي ویلي چې مطلب دی بس چې هر څه وی خالی نه مخ کې تیروي نه ډیره خواري ور سره کیږي
خاينه تاسو نه مطمئن یې
نو کم اس کم مونږ ته مطمئن یو چې دا کم خلک خبرې کوي په کار د چې صدلایل او څنګه مخ ته راوړي چیرې دا خامی دا خامی ځکه چې دا مقاله که تاسو غوړ وکړئ وخت په وخت چاپیږي دا اوس زما مقاله چې چاپ شو د ژوند فلسفه د حمزه شیرواری په نظر کې زه چې کوم دی دا همایون ډاکټر همایون هما صاحب سره ناست یم ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره ناست یم دغسې چې کوم دی ډاکټر خالد خان خټک صاحب سره ناست یم په هغه وخت کې چې څومره لیکوالانو پوهانو ماتې رهنمایي اخیستې ده او زما په دې لیک یې حوالہ او شکریہ موجود ده نو دا سکله کې دی چې یو سړی لیکم کوي خواریم کوي او بیا د هغه چې کم دی معیاري هم نه وي نو دا سکه کې دی نشي
دا خبره بچ کېدله کنه چې نثر په کار چې پښتو کې ولیکل شي نظم ډېر زیات ولیکل شو شاعري ډېره وشوه یا شاعري به خوند شوه بس نور نه ده په کار اوس خو نثر هم ډېر لیکل کیږي نو ستاسو د برکه څخه خیال دی
راشد خټک صاحب یقینا چې دا سر په پښتو کې لیکل شي اوس ډېر زلوی دي ډېر لیکوالان دي دوی نثر لیکي باقاعده نثر لیکي ورځ په ورځ نثر لیکي وخت په وخت نثر لیکي نو یقینا چې زموږ ټولو دا خبره وا چې شاعري لږه کمه په کار ده او نثر زیات لیکل په کار دي خو چې مونږ د نثر غلطه ګورو نو مونږ مطمئن یو او دا نثر لیکنه چې کومه ده ډیره ده خلا تسلیبه غشته او مونږ ته مطمئن یو په کار هم دا چې زلمی دې طرف ته راشي اوس خو ډېر زلمی او پیغلې چې کم دی په نثر کې هڅې کوي او ډېر ښه ښه لیکونه او کاوشونه یې مخې ته راغلي دي
پروفیسر صاحب موسیقي اورئ که نه او کوم ډول موسیقي مو خوښېږي د خوښې سندرغاړی مو څوک دی
یقینا موسیقي خو م اورېدلې هم ډېره ده او اورو یې هم اوس یې هم اورو درنه موسیقي د حجرې مجلس او پخا شاعری دا چې کومه ده دا اورو لکه البام د خدای ژوند ورکی دی م اورېدلی دی اکبر حسین او ګلزار عالم ټکر صاحب ورسره دا سر چې ډور څومره وو که هغه برې پښتونخوا دي که د لرې پښتونخوا دي نو ضروري اورو خو دا ده چې د حجرې مجلس او پخه شاعري د فصاحت نه ډکه د بلاغت نه ډکه د خوشحال بابا کلام د رحمان بابا کلام د نور چې څومره زموږ درانه شاعران دي تر حمزه بابا پورې مراد شینواري پورې ناظر شینواري خاطر افریدي رحمت شاه سایل اکرام الله ګران خیبر افریدي دی نو مونږ خو یقینا چې بس دې فنون لطیفه سره د چا ذوق وي او بیا ورسره واسطه وي نو شاعري او موسیقي او مصوري دا خو تقریبا چې د یو قبیل فنونه دي نو یقینا چې موسیقي اورو ښه موسیقي اورو
دا مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
زخاری ایرے داستاد در رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری ایرے داستاد در رے کش کے زخاری ایرے داستاد در رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری ایرے داستاد در رے دشت زخاوی ایره داستاد در وی تو گلشن میں گزر رہے داستان تو گلشن میں گزر رہے چکدم دی ہمیشہ زماں پسر رہے چکدم دی ہمیشہ زماں پسر رہے کش کے زخاوری تیرے داستان در رہے کش کے زخاوری تیرے داستان در رہے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاوری تیرے داستان در رے کش کے زخاوری تیرے داستان در رے کش کے زخاوری تیرے داستان در رے
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د حکومتي ادارې چې کمی دي کنه اکادمي ادبیات یا د کلچر ډپارټمنټ چې دی د صوبې د دوی له خوا د پښتو سره سم مرسته کیږي کنه او دا پوره ده کنه د پښتو لیکوالانو سره د پښتو هنرمندانو سره؟
قربان، د حکومتي ادارې چې کمی دي نن سبا خو بیخي مرسته نه کوي. زمونږ په صوبه کې د تیرو تقریبا د لسو دولسو کالو نه تر اوسه پورې ادبی سرگرمی بالکل پنشت صاحب ده. البته اکادمی ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی دا وخت په وخت شاعرانو ادیبانو سره مرستې کوي او د هغو تخلیقات چې کوم دی مخې ته راوړي، نامونه ورکوي. خو چونکې هغه هم مطلب دی چې په شمار یو څو کسانو ته ورکړی شي، دغسې اکادمی ادبیات نه چې کومه اعزازیه شاعرانو ادیبانو ته ورکول شي نو هغه هم تسلی بخښ ده. نورې ادارې چې کوم دی، بس زمونږ په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی، چې دا د پی ټی آی حکومت راغلی دی نو دوی د ادب سره څه چې ډیرو ادارو سره مرسته نه ده کړې او وخت په وخت چې کوم دی دغه مرستې د نشت برابرېږي. دا پکې یو عجیبه غوندې کار دی. د دې نه مخکې حکومتي ادارو کاغذ صوبائی دی او کاغذ وفاقی دی هغه ډېرې مرستې کړې دي.
په پښتو کې چې اوس کوم فکشن لیکل کیږي، لنډه کیسه، ناول یا دغه نور چې کوم تخلیقي نثر دی کنه، لکه خاکا شو، تکل شو، د دې په اړه مسخ خیال دی د معیار په اړه چې معیار څنګه دی؟
ما خو تاسو ته وویل کړه چې زبون سره تر اوسه پورې د خاکې شل کتابونه نه دي برابر شوي. دغسې افسانه هم خپل مزل شروع کړی دی، ناول هم شروع کړی دی. افسانوي او غیر افسانوي نثر دواړه لیکلی شي او بیا په دې کې زیاتره چې کوم دي دا د بیس چې مونږ ورته وایو، د ایم فل طالب علمان، د پی ایچ ډی طالب علمان، دغه یې لیکي. نو تر څو چې مونږ سره یو څیز زیات شوی نه وي نو مونږ خو د هغې د معیار فیصله مونږ ته ګرانه ده. اگر چې اوس ډیر ښه لیکونه کیږي په خاکه باندې چې کوم دی، ایاز الله ترگزی صاحب د ایم فل مقاله لیکلې ده، پتہ کل باندې امین تنها صاحب لیکلې ده پی ایچ ڈی مقاله، او نو چې تر دې حد پورې کار په یو صنف کې کیږي نو هغه یقینا چې تسلی بخش دی. دغسې زمونږ ډیرو ملګرو چې کوم دی انفرادي څېړنه کړې ده، لکه آصف منگل صاحب دی، افسانې سل کلن تاریخ لیکلی دی، رشید احمد صاحب چې کوم دی د ناول و داستان تاریخ لیکلی دی، دغسې نور اسناف دي. نو په دې باندې مونږ بیا چې کوم دی اطمینان لرو چې مطلب د کار خو ډیر شوی دی او معیار یې هم ښه دی، دومره پرېوتی معیار یې نه دی، خو کوشش پکار دی چې مونږ خپل لیکونه نور هم ښه کړو او عالمی ادب مطالعه وکړو. نن سبا چې دا جدیدیت کومه اصطلاح پکار راځي یا افاقیت مونږ د څه وایو، دغه موضوعات مونږ راواخلو او مونږ یې حریر کړو، نو انشاءالله چې معیار به نور هم ډیر خشي.
د نورو ژبو سره چې پرتله کو د ګاونډیو ژبو سره، پښتو نورو ژبو معنا دغه اردو سندي بلوچي پنجابي سرایکي فارسي، تاسو ته څنګه ښکاري د پښتو ادب معیار څنګه دی د نورو ژبو په مقابله کې؟
تاسو یقین وکړئ جی چې ما کله ایم فیل کولو علامه اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد دا نوال تا ډیر ژبې لکه هغه څنګه نوم دی پاکستانی ژبې او ادب. دلته زمونږ ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب دی، دغه سره ضیاءالرحمن بلوچ صاحب دی، د سند ملګری دی. نو دا ټولې ژبې چې مونږ ولوستې نو مونږ په دې باندې ډیر زیات مطمئن شو چې په دې کې ګوره غزل چې کوم دی دا پنجابی ژبې ته ډیر رسو راغلی دی، دغسې نور اصناف دي چې هغه سندی ژبې ته ډیر رسو راغلي دي، بلوچی ته ډیر رسو راغلي دي، براهوي ته ډیر رسو راغلي دي، دا نورې ژبې خو بیخي مطلب دی د پښتو نه رسو دي. نو زمونږ په دا خوا او شا کې چې څومره ژبې ویلی شي لوستلی شي، دغسې چې کوم دی زمونږ په پښتونخوا کې څومره ژبې دي، په هغه ټولو کې پښتو چې کوم ده ډیره ښه روانه ده او ډیر مطلب دی چې هر قسم صنف هم پکې شته، هر قسم لیک هم پکې شته او معیار یې هم ښه دی. دغسې که مونږ د بین الاقوامي ژبو سره د دې موازنه وکړو نو بیا هم پښتو چې کوم دی دومره خواره ژبه نه ده او نه یې لیک لوست دومره خوار دی بالکل، خو صرف ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ خپل مقصد خپل پیغام خپل لیک هغې خلکو ته ور ورسوو. زموږ سره ډیر د اعلی پایې لیکونه شته دی، هم په افسانې کې شته هم په ناول کې شته هم چې کوم دی په ډرامه، خو اوس بالکل هغه زوال طرف ته لاړه. البته خاکه، سفرنامه، رپوتاژ، مقاله، مضمون په دې سیزونو کې مونږ ښه ښه لیکوالات پیدا کړي دي او ښه ښه لیکونه زمونږ سره شته. نو داسې هم نه ده چې کوم دی پښتو، زه بیا هم په دې باندې مطمئن یم چې که پنجابي ژبه ده که سندي ژبه ده که کشمیری ده که پهاړي ده که بلوچي ده که براهوي ده سرایکي ده سندي، د دې نه د پښتو مطلب دی چې معیار او مقدار دواړه ښه دي. خو بیا هم زما لیکوال ته ضرورت دی چې دی مطلب دی چې پښتو ادب ته په عالمي تناظر کې وګوري او د هغو د مقابلې سیزونه مخې ته راوړي.
ترجمو په اړه ژباړو په اړه مسه خیال دی پروفیسر صاحب، د یو ژبې دپاره د یو ژبې د ادب دپاره د ژباړو څومره ارزښت او اهمیت دی؟
یقیناً چې د ترجمې لکه څنګه ما وختي سوال کې ووې چې که زمونږ اصناف زمونږ لیکونه په فکري توګه په فوري توګه د ترجمې تر مخه نورو قومونو ته ورسیږي، دغسې د نورو قومونو جذبات فکر فن مونږ پښتنو ته راشي، نو دا ډیر ضروری دی او په دې کې کار خو کیږي خو ډیر تسلی بخش کار نه دی. پکار ده چې دغه کار نور هم تیز کړی شي، زیات کړی شي او د پښتو ښه لیکونه چې کوم دی دا اردو کې په انګریزي کې په نورو ژبو کې ترجمه شي او د خلکو ته ورسولی شي. دغسې د هغوی لیکونه لکه څنګه اکادمي ادبیات پاکستان چې کوم دی وخت په وخت د یورپ د امریکې د افریقې د آسټریلیا د شاعرانو لیکوالانو لیکونه ترجمه کی او په اردو کې چاپ کی، نو داسې ضرورت پښتو ته هم دی. خو داسې اداره د پښتو سره نشته دی چې دا کار او دغه ذمه واري په سر واخلي او د خوشحال بابا، رحمان بابا، د علی خان بابا، د حمید ماشوخیل، د کاظم خان شیدا، د حمزه بابا، د غنی خان، د رحمت شاه سائل، او اسرا چې کوم دی، د کرام الله ګران، اندیش شمس القمر، ډاکټر اسرار، محمد اقبال، اقبال خاطر افریدی، ساحر افریدی، خیبر افریدی، ناظر شینواری، مراد شینواری، رحمت الله درد، غازی سیال، ایوب صابر، او بلا اډور ډیرو لیکوالو او کلام مقصد پیغام نوري دنیا ته رسول ضروری و کی.
د نو لیکوالانو ته پروفیسر صاحب څه پیغام ورکول غواړي، څه لارښوونه ورته کول غواړي، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نوي لیکوالان باید چې مطالعه وکړي، هر قسم علوم زده کړي، کاغه د طب علوم دي، کاغه د منطق علوم دي، کاغه د فلسفي علوم دي، کاغه د ادب علوم دي، ورسره عالمي منظرنامه، دنیا بدلیږي، روانه ده، وخت وخت پکې انقلابونه راځي، په دې هر څه نظر وي، پښتو ادب ورته ښه د الف نه تر یې پورې یاد وي. نو د پښتو سره مینه کول، د پښتو خدمت کول، او پښتو نورو ته رسول، دا د زلمو په ذمه دي، او په کار ده چې دوی دا خپله ذمهواري ترسره کړي.
ډیره مننه پروفیسر صاحب موږ ته د وخت راکول، او خدای په امان. په مخه مخه
خوشحاله اوسئ. یو جهاد ودنه چې تاسو موږ دومره اهم وګڼلو، موږ سره مو خبرې وکړې، موږ ته مو بلنه راکړه، ستاسو استاسو د ریډیو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. مننه جی، السلام علیکم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
मस्त्यम मैं परस्त्यम रिंदी क्रम 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 और मोतस्य बाबा दा खुरम 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 मस्त्यम मैं परस्त्यम रिंदी क्रम 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 और मोतस्य बाबा दा खुरम 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 मस्त्यम मैं परस्त्यम
محبت دا تلوار او سلامت نا يم لار د محبت دا تلوار او سلامت نا يم لار د محبت دا تلوار او سلامت نا يم لار د محبت دا تلوار او سلامت نا يم سچے پتا ہسے سچے پتا ہسے لارے تلم 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 لار موت سے بابا دا خرم 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 مستیم میں پرستیم مستیم میں پرستیم
ہس من کری نکھم ہس من کری نکھم خلکا